شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې مظاهره ده. په دې ارتباط کابل ته ورځو او زموږ خبریال د مظاهرې په ځای کې دی. خبرو مو چې مظاهره چند څه غواړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. او اوپک د تیلو د بایو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي ډاکټر تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او د هغه په یاد یې ډیوې بلې کړې. د خوست ولی محمد حلیم فدایی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د خوست ښار د زړې سبزی منډۍ څلور لارې د ډاکټر ناکامورا په نوم نومولې ده. کام ایر خصوصي هوایي شرکت پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د هغې الوتکې تصویر خپور کړی چې د شا پر وزرو یې د ډاکټر ناکامورا یو لوی تصویر انځور شوی دی. کامیر لیکلی دی چې د افغانستان خلک به تل د ناکامورا د خدماتو منندوی وي. جاپان ټایمز ورځپاڼې د ډاکټر ناکامورا د خیریه بنسټ د یو استازي له قوله ویلي چې د ناکامورا میرمن، مشره لور او د هغه مرستندوی ټولنې چې ناکامورا کار ورته کاوه درې غړي د جمعې په سهار کابل ته رسېدلي څو د دې وژل شوي جاپاني ډاکټر مړی ترلاسه کړي. ناکامورا له دوو لسیزو څخه د زیاتې مودې راهیسې د افغانانو سره د روغتیا او کرنې په پروژو کې همکاري کوله. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه د سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي قمندان په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي. د امام صاحب ولسوال بیا د وژل شویو پولیسو شمېره دوه او د ټپیانو درې وښوده. خو د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لا اوښتې او د دقیق شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې برید کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژلي، څلور نورې ټپیان کړي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنېدو خبر ورکوي. آی او ایم پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل له تېرې یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه ورځې پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي. خبر پانه زیاتوي چې له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تیلو د صادراتونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو پر کمولو په غیر رسمي موافقه پای ته ورسېده، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتې شوي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د عمو تیلو صادراتونکو هیوادونو په ویانا کې د دې لپاره غونډه وکړه چې د تیلو صادرات د پخوانۍ موافقې په پرتله په زیاته کچه راکم کړي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیرله کموالی پکې راولي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. تمه کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د پولند او سویټم ته ورشي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی اشغالګرو اشویتس بللیو. انګلا مرکل به د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکي سره د اشویتس بریکناو اجباري کمپ وګوري. دواړه مشران به د دې کمپ په هغه ځای کې چې زرګونه یهود بندیان پکې وژل شوي وو یوه دقیقه خاموشي وکړي. میرمن مرکل به د نازی جرمنانو لخوا د شکنجې په دې پخواني کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کیږي مخکې له دې چې دا کمپ په 1915 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لخوا آزاد شي، له 1 میلیون زیات کسان پکې وژل شوي وو. په مجموعي توګه نازی جرمنانو او ملاتړو یې هغه مهال 6 میلیونه یهودان وژلي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې او ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیویي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په کابل کې د انتخاباتو په ارتباط مظاهره ده. هڅه کوو وړاندې د مظاهرې له ځایه له خپل خبریاله واورو. د زما رایه زما حق اونیس پروګرام کې به واورئ چې د 24 ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی دی. د پاتې 2 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې مسله مو له مسؤلو کسانو سره په دې پروګرام کې څېړلې ده. د خوست هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدین هم د شپې پیوا بجې پرواز وکوبل ته ما ته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
دا به هم واوري چې خوستوال د الوتنو د زیاتې دوه هیله لري. په کندوز کې مو د رسنیو له حاله خبره وو. دی وی راډیو مشوي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. کابل ته ورځو. امید زهیرمل د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د مظاهرې له ځایه راسره دی. زهیرمل صاحب، مظاهره په کوم ځای کې ده او مظاهره چان په دقیق ډول څه وایي؟
شیبا صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار مشري کوي نن د کابل په دارالامان سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ د ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد باندې هغه چې دوی وایي لاریون وکړ. د دوی لاریون همدغه اوس پای ته ورسېد، خو یو پریکړه کې هم ورس، مګر له دې وړاندې ښاغلی حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې پر ټاکنو او سولې خبرې درلودې. ښاغلی حکمتیار لومړی په ټاکنو باندې وویل چې له څو ټیمونو سره یو ځای چې دوی نومونه وانخیستل، خو وړاندې ښاغلی رحمت الله نبیل او عبدالله سره د څو غونډې درلودې. هوکړې ته رسېدلی دی چې د تقلب پر ضد به درېږي او د ده پر ځای به د دې تقلب هغه چې دوی وایي د پراخ تقلب پر ځای به یو ځای پرېکړه کوي او حتی یو ځای به له دې وروسته هم لاریونونه کوي. دوی د ټاکنو په اړه باندې مشخصې غوښتنې درلودلې. دغه مشخصې وختنی په دریو برخو باندې متور کیږي. دي اول هغه محلونه چې هلته ټاکنی البته بایومیټریک دستګاوی ورکی شوی دي له سره باید پکې ټاکنی وشي. صندوقونه باید په بشپړ ډول باندې له سره وشمیل شي، نه یوازې هغه 8000 محلونو صندوقونه چې په هغه د ټاکنی شرکتونو کمیسون له خوانه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ویل شوی چې هغه وسیړل شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د پاکو او ناپاکو یا د معتبر او غیر معتبر رایو د بشپړ نیټه تر روسي هدا پورې باید پایلې اعلان نه کړي، بلکې کله چې دا پروسه تکمیل شوه پایلې باندې اعلان شي. همدار ول دوی لاندې تیو دی پایز وکړو وختل چې د هغه کسانو پر ضد باندې چې دوی متقلبین ودري او بولی ودريږي نه واز د هغه ملاتړ ونکړي بلکې دا کسانو ملاتړ سره ودانګي چې البته د تقلب زړه غټ پورته کړی دوی کوي چې نو وختل چې متقلبین او هغه کسون چې د انتخاباتي جرمونه یې کړی دي هغه زر تر زر عدلی او قضایي ارګان متوسوارلی هغه حکمت یار همدا ډول د ټولې پاړه باندې هم موضوعات درلودل هغه ویل چې د اصول اوسنۍ بهیر بنبسته رسیدل دي او تر هغه چې بین الافغاني خبرې په بشپړ ډول باندې فایل نشي او بین الافغاني خبرې هم دا کسانو چې ترمنځ چې هغه په تیرو اصل له سکلونو سره په خپلو کې په جګړو کې ښکېر یا په سلوي سکلونو کې دوی ترمنځ باید لومړی یو هوکړه وشي او له هغه وروسته بیا نورو خبرو ته زمينه مساعده شي دوی د افغانستان په اوسني حکومت باندې تور پورې کړ چې د سولې د خبرو معنی ګرځیدل دی او یوازې د قدرت د غوښتو لپاره غواړي چې د سولې د روان بهیر له بنبست سره مخامخ شي بلې شي بس
مننه زهیر مل صاحب و امریدل په کابل کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مظاهره کړې ده او د انتخاباتو پر کمیسیون هم انتقادونه لرل. د زمرایه زما حق پروګرام چې تر 12 بجو وروسته خبرو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله په دې پروګرام کې څرګندل شوې ده او په دې کې دا موضوع تر بحث لاندې ده چې په هغو وو ولایتونو کې چې تر اوسه د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او بیا په ځینو سیمو کې ستونزې شته دا ستونزې به څرنګه هواري شي په دې پروګرام کې په دې اړه په تفصیل وړاندې اوریدل شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د خوست اوسیدونکو او دغه ولایت تلونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر پر فعالیدو او د دې ځای ته د الوتکو د پروازونو په پیل خوشی څرګندوي او وایي اوس کولی شي له دې لارې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. دوی غوښتنه کوي چې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کارونه دې چټک شي او الوتنې دې هم په اونۍ کې له یو ځلې زیات شي. بل لورته ځایي چارواکي وایي د غلام خان بندر په ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل پر جوړولو کارونه په چټکۍ روان دي او له دې هوایي ډګر به د لوی پکتیا د خلکو او مسافرو سربیره د کرشې د پوري غړي کورمی بنو همدارنګه شمالي او جنوبي وزیرستان مسافرو ته هم د تګ او راتګ اسانتیا برابر شي. نجیب الله الخیل د خوست په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ دې ولایت ته د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې دې ولایت ته په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي، خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه، بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وه چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې لجدي خوست راغی.
جدي نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته ملاته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړ لانا چې خلاصې دا بډي کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډېر ورته خوشحال یم او مسافر ټول هم دا غوړي چې پروازونه زیات شي. جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موسرا په سعودیا کې ملګرو وایي موته ټلیفونونه کړی چې مخته یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبۍ ته ځي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو یو ورځ به مخکې په مټر کې یو خوست نه کابل ته تلو په دلیار کې به ډېر ستونزې وې ځکه اور به اور دی خطر و په لیار کې ډېر ستونزې وې. اوس په نیم ساعت کې بس دغه نوی میدان نه موږ سپارېږو په کابل کې به انشاءالله کیسه ګور ډېر فخر کوو یاړو.
د خوست کابل لاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمیع مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لارو باندې موږ وسط مزل وکا او نور مشکلات هم وو واورېم ورېدلې وې او دواړه کندوونه هم د خطر نه ډک دې په خاطر چې په لارو مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن راپاشه ځکه موږ په نیم ساعت کې ځو لکه پراره هرات چې مطمئن شو هرات څو مزار څو دلته به مطمئن د مسنور خلک مراشي
بل دوی تکتون کې د خوست هوایي ډګر د مسافرو له تګ را تک سربیره د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولي. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزای وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک سوداګر به د دې لارې راځي، بلکې د جنوبي شمالي وزیرستان خلک به هم د دې نه استفاده کوي په راتلونکي کې، ځکه چې دغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. زما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی، هم به وخت کمی کیږي، او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته او هغې نه وروسته خارج ته په راتلونکي کې صادرېږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله یې څو ځلې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخلې یاد کړې.
د ګوتو په شمېر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینل دی اوس 15% مخکې تللي، او په بشپړېدو سره به د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخې کي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن پونه ای که لیه و زلی دیر شی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د یوه ایراني قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دا قومندان څوک دی او څه ډول فعالیت لري؟ اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی دی. له ده به واورو څاروان صاحب، څه ډول فعالیت کوي دا قومندان او څوک دی؟
مننه شیبر صاحب. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په قول درته وایم، د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته 15 میلیون ډالر جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قومندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې ښکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قومندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي، او د 2001 میلادي کال د جنوري د 20 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاس درلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 24 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنیو وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سل سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یوه خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شاهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوو ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګروژنې وکړې.
مننه سروان صاحب، وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
افغان میرمنې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي؟ رویټرز اژانس له یو شمېر افغان شخصو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي او یو راپور چمتو کړی دی چې جزئیات یې صفي الله سنکزی وړاندې کوي.
په کندوز کې د ګڼو ځوانو خبریالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي له سختیو سره سره د کار مخته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی په نوم د ښځو د یوې ځانګړې راډیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو ښار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاسته لوېدلی و او شاوخوا سیمې هره ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی راډیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سختیو سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نظره مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو رادیو ټول تجهیزات سره جوړ کړو. یعنی په هر قدم تهدید شته، ستونزې شته.
رویټرز خبری آژانس د بشري حقونو د فعالانو په حواله لیکلي سره له دې چې ښځې ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقوقو افغان فعالې شیلا قیومی ویلي ښځې د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو له زده کړو محروم دي، په زور ودیږي، کار ته نه پرېښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړې، اویا فیصد افغان ښځې زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشتوالي لوی لامل ده. له 1999 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګېدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال را وروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفره شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسی ولري. کلام دغه راز پوهنې ته وګوري، اوس هم افغانستان یو هغو ممالکو څخه دی چې سواد کچه ډېره ټیټه ده. اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفی چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدېدو ته پرې نه خودل شو چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورن شوه. کوفی دغه تورونه رد کړي. د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. د بیلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموت په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې اویا میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان ښځو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او ښو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوي دي.
بلورته په بلخ ولایت کې د نجونی د دودیزو ممانعتونو او د سیمې د نامنۍ له امله نشي کولای چې خپلې ثانوي زده کړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د پوهنې اداره وایي چې د دغو ستونزو سربیره په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او ښوونځیو ته د احاطی د دیوار نشټوالی هم د دې سبب شوی دی چې پولیسو کې انجونې خپل تعلیم ته ادامه ورنکړي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت په ګڼشمېر ولسوالیو کې دودیز ممانعتونه او نامنۍ سبب شوي تر څو ګڼشمېر نجونې د ثانوي زده کړو له بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهاربلاک، بلخ، چمتال، شولګره، شورتپه او کلدار ولسوالیو کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګنې سیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولی چې له نهم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازیه حکیمي چې تر نهم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ ممانعت او گواخ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلی چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلی حکیمي وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنۍ زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنۍ او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړه هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنۍ او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ معنی ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډېر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړې تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایم کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه درګه د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې تاسو یې سیمه خبره کړو، لدې کبله بخښنه غواړم. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نږدې 3 دقیقې وروسته لنډ خبرونه لرو او د زما رائے زما حق په نیوز پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. یو یادونه وکم چې نن د افغانستان په وخت د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلي، د خبرونه لمیلمنو پښتني وکړي او د کندهار د بیا رغونې په ارتباط هم خپل نظر دا سدی رډول اوریدونکو سره شریک کړي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه په خچې شل بنا کومرات ختیځ ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې دغه په شخصیت او خکارونه کړی او زید په کلک کوټه کوغندم او دغه د زمیر ته د دولت د خواهش کوم چې دغه د زمیر چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقینا چې موږ د اکاموراو د اکاموراو ته له ډېر یو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه د زمیر ته دا. السلام علیکم. اختر محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم د جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپانی موسسه پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کړی د افغانستان د مسلمانانو کړی د سیمه استخبارات چې نه غواړي چې افغانستان د حکومت د حکومت د غوښتنو په مخ کې د خپلو شخصیتونو د حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی باید د خپل ډېر سخت حفاظت ګامونه د خپل سره فوټ کړي د خپل دې اهمیت ساتي او له خپل نسمه وکړه
راز دښمن د نګهار ولایت خیوی مسوالینا پیغام سات کوم د جاپانی په وجلو باندې ټول خلک د نګهار بلکې ټول افغانستان خلک خطر دي او دغه کار چې چا کړی دغه خلک ډېر نامرده کار کړی دی او د ډېرو خلکو د آبادۍ د پرمختګ دښمنان دي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې او پیغامونه مو په حقیقت کې واوریدل او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو مسله پکې چیرل شوې ده. خو اوس دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپانی بشري کارکونکي تیتسو ناکامورا په ویر کې غونډې او عکس العملونه په ټول افغانستان کې لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او په یاد یې ډیوې روښانه کړې. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي دي. د ولایتي شورا رئیس وایي تیره شپه د ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي د قمندان په ګډون لس پولیس وژل شوي. په کندز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د فوز راتنن په یو خبر پانه کې ویل دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو درستنیدو خبر ورکوي. IOM په یو خبر پانه کې وایي له تیرې یکشنبه ورځې څخه د دې اونۍ تر شنبه ورځې پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نام تو کمپ آشویتس کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلی ته ورشي. تمه ده چې میرمن مرکل به اوسویتسم سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال آشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولنډ له صدر اعظم سره د آشویتس بیرکناو اجباري کمپ وګوري او د کمپ په هغه ځای کې به چې زرګونه یهود بندیان پکې وچل شوي یوه دقیقه چوپه خوله ودرېږي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهراً د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه له غیر رسمي موافقې سره پای ته ورسېده. خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتېږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې ده، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړای استازی براین هوکوی په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتی ځواکونو لزرو زیات کسان وشلی وی.
نن دا ازادي راډیو د دوو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم زما رایه زما حق پروګرام.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د وښتو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې څرنګوالی د پاتې ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو اعلان ته د چمتووالي لپاره ځانګړی کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د 22 ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې څخه وروسته پایلې سرور ته داخله شوې. دغه کمیسون چارواکي وایي چې د پاتې وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په اړه د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ډېر ژر به د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي. دا چې آیا کمیسون به وتوانیږي چې د پاتې وو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې په برخه کې د ښکېلو لورو قناعت حاصل کړي، په دې اړه مبحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید راسره میلمانه دي. میلمنو تک راغلاس وایم. دا پروگرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرست صاحب، کله انتخاباتو درستی اپډیټ په اړه معلومات ورکړئ، نس تازه پیښې څه دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، جناب رشید صاحب ته او د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ستاسو مننه چې فرصت مو مساعد کړی. کمیسیون د 22 ولایتونو تفتیش او بشماری پروسه پای ته ورسول. خوشبختانه د دارالانشا ریاست د کمیسیون رهبری ته، یعنی د کمیشنرانو بورډ ته، د 22 ولایتونو د تفتیش او بشماری گزارش وړاندې کوي چې تیر ورځ دا گزارش د رهبری لخوا څخه تایید شو او همدانن هم جلسې روان دي. د کمیسیون کلی دیدګاه د ابتدایي نتایجو په اړه باندې، د اعلان په اړه باندې به یا شاید نن او یا هم سبا یو کلی دیدګاه کمیسیون د ملت سره او د رسنیو سره شریکي. دوهم، کله چې د بشماری او د تفتیش نتایج راځي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته څو مراحل لري چې هغه سیستم ته داخل سي. لومړی مرحله د انټیک ته، دوهم د سکین، دریم د برسی، څلرم د انټری یا د داخلولو، چې دغه مرحله تقریبا د انټیک مرحله د 22 ولایتونو پای ته رسیدلې ده. برسی هم تقریبا پای ته رسیدلې ده او د دې ترڅنګ سکین هم پای ته رسیدلې ده. یوازې د انټری په برخه کې لږ ولایتونه پاتې دي چې هغه به هم په دغه نن او سبا کې دا پروسه هم تکمیل سي. او یو بل نقطه چې د کمیسون غټ اندیشنه د دیو ولایتونو په اړه
بیا ورسته په دې اړه باندې غږیږو. ښاغلی رشید صاحب، تاسو خو د بیا تفتیش او شمیرنې په اړه باندې څار وک، دغه کوم کمیسون چې کوم کارونه په همدې پړاو کې مخکې وړل، یعنی د قناعت واړو؟
ډیره مننه. سلامونه د امام اقبره صاحب تاسو او محترم اوریدونکو ته. که څه پروسه خو بشپړه سوله د موږ همکارانو راپور کړی ده، ځینې وړې وړې هغه طرز لمري ستونزه ولې جدي ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ وي پکې لیدل شوې نه ده. د موږ فقط په یو څه باندې خواشینی یو، هغه دا ده چې د یوازې یو یا دوه ولسمشي ټکټونو څارونکو دغه به هېڅ خساره نه کړې ده، او پاتې هغه ټکټونه چې معترضې په یو شکل داشکال هغوی دغه پروسې څارنه نه کړې ده. او ویرم دا چې یو د کمیسیون په دغه برخه کې دا کړنې پوښتنې لاندې رانولي، که څه هم موږ خپله څارنه لرو، معلومات او راپور به د خلکو سره شریک کړو، څه پیکسي او څه پیکسي کمیسیون سره به همغه مطرح کړو، ولې اندېښنه هم دا چې هغه ټکټونه یارې په دغه پروسه ټول ته پوښتنې لاندې رانولي. قانوني اړخ نه، کمیسیون خپلې غاړې خلاصې کړي دي. کمیسیون لپاره فقط مکلفیت دا ده چې که چیرته داسې یو حالات بیا شمیرنې تفتیش راځي، دوی باید ټول خبر کړي، هغه ناظرین او مشاهدین خبر کړي. دوی دا کار کړی ده، دوی دعوت لیږلې ده او غوښتنه یې کړې ده، او دا چې هغوی سره نه ده کړې د دې غوبې سنځو ده، ولې په ټول کې پروسې اعتبار ده چې د موږ لپاره مهمه ده چې پروسې اعتبار خوندي شي.
او ته مخکې دونه وکړه، ځینې وړکې ستونزې موجودې وي، کله کې روښانه کې د ستونزې پس کې وي؟
هغه خو دا ده چې فرض مثال په ځینو حالاتو کې د شکایت کې مستونزې استازو د ټاکنې کمیسیون تر استازو بعض مسله کې ځینې ټکر راغلی ده او په غبنې بحث وي، د امضا باندې، په کړنلارې باندې، په دوه مسله باندې، په عین حال کې دا چې صندوق کې اصلي صندوق کې مواد نه و، په شنه صندوق کې مواد، دغه سوالاتونه کم کم لیدل سي. خو د کمیسیون کارکونکو به موږ ته زحمت
راکړي. رشید صدی ته په کتلو سره دا شاوخوا 3255 مرکزونو کې د نور رای شمیرنه ته موږ تاسو نظر واچو، د ښکې ستونزه موجوده و، ممکن هغه کوم ستونزه موجوده داسې څه تاسو تر لاسه کړی دي؟
کوم هدف ته تاسو کوم
هدف مې د پات نور محلونو ته و، دا خو یوازې د نمونې په ډول باندې یا د کوم ستونزې چې وي، ستونزې په اساس باندې دغه بیا وشمیرل سولې، یعنی د ته په کتلو سره دغه ستونزه په کتلو سره ممکن په د نور محلونو کې ستونزه موجوده وي. چې
زنه وړم چې دا چې بدبینانه بغو کړم، بحث وکړم، دا کېدای شي چې موجود وي، خو اوس هغه د کمیسیون کار ده چې که چیرته دوی دا درک کوي چې تفتیش مثلا نور پراخ کړي یا بې شمېره نور پراخ کړي دوی دوی کار ده. ولې داسې جدي ننګونه یا ستونزه نه ده پیدا شوې چې هغه اوس موږ ووایو چې دا ټول باید د سره وشمېرل شي یا خدای نخواسته تفتیش یې ډېرې پوښتنې لاندې راولو. کار د کمیسیون ښه و ولې ځینې کې ستونزې پکې پیدا شوې. فرض مثال پکتیا کې دوی یو ټیم لیږلی وي چې هلته باید بې شمېرنه تفتیش سره کړي. ټیم تللی صرف تفتیش سره کړي، بې شمېره نه و سره کړي. ټول کار کابل ته راغی، کابل کې چې ګوري بیا پهغې کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې. بېرته ټیم بېرته دوم واز ځل پکتیا تللی دی، بیا له سره بې شمېره نه کړی دی. دغسې وړې وړې نه همغږۍ یا د کارکوونکو نه جدیت په مسایلو کې یا ځینې طرزالعملي هغه تخطیان لیدل شوي دي، ما جدي ستونزې پکې نه وې.
خبره صاحب، له ملي بنسټونو نه علاوه نړیوال څارونکي بنسټونه هم په دغه تفتیش او بیا شمېرنه کې درسره ملګري وو؟
بلې، وو. په دې برخه کې ناظر کننده نهادونو څخه او همدارنګه د مشاهد کننده نهادونو څخه موږ استازي درلود. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته روزمره دوی راتلل. نړیوال څارونکي هم وو او دوی د ټولو تخنیکی کارونو څخه د کمیسیون لیدنه کول. او تاسو ولیدل اتمن گزارشونه درلو چې په ډیټا سنټر یا د ډلبندۍ په مرکز کې الته غټ سکرین ټلویزیونونه نصب شوي وو چې دوی کولای سو کله چې د یو کمپیوټر د یو کارمن کار مشاهده کوي هغه نږدې کې زومي کې وی ګوري چې څه روان دي. یعنی د دوی د پاره هغه سہولتونه په ماډرن شکل باندې چې مهم و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رامنځته کړي و. یو بل اجازه راکړي چې د انکیوري یا د ریکاونټ په اړه یو خبره وکم. د تفتیش با شماری په اړه، تفتیش با شماری د دوه پلان پر اساس باندې ترسره شول. یو د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون پلان و چې په ځینو محلونو مرکزونو کې تفتیش با شماری روسی. یو خپل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ستاسو پښتنه چې د جناب رشید صاحب څخه مو وکړل، کچیر احیانا په دغه تفتیش بو شماره کې چې په څلور دیش ولایتونو کې تر سره کیږي، چې په ویشت ولایتونو کې تر سره شوی دی، که عدالت نه تامین شوی، اندیښنې او انتقادونه او ستونزې او مشکلات کره اسناد موجود وي چې هغه پاتې. په دې برخه کې دوهمه مرحله د ابتدایي نتایجو څخه وروسته، د اعلان څخه وروسته، شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون بیا شکایتونه ثبتوي. د هغه دپاره بیا دوی رسیدګۍ کوي، بیا بررسي کوي او خپل اخرنۍ فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون
شاوخوا داسې 1119 مرکز محلونه کې رای باطل اعلان کړی. د کوم معیار په اساس باندې دغه رای باطل دی؟
1119 دغه محلونه و چې یا بایومیټریک حساس نه درلودي، اساسي نه درلود بایومیټریکي، او یا تر وخت د مخه معلومدار، او یا تر وخت د وروسته رای استفاده شوی وه، او یا گزارش د دغه محلونو په اړه باندې موږ ته د مرکزونو څخه د بندو محلونو راغلی وو. یعنی په گزارش کې نشته شوی وه چې دغه محل بندو، هیڅ رای دهنده یې نه درلود، یا د امنیتي ستونزو پر اساس باندې ځینې محلونه بند شوي وه. یعنی دا څو کټګوري وې چې 1119 محله د 2400 محله د جملې څخه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باطل اعلان کړل. چې په دې برخه کې کمیسیون دا په ثبوت ورسول چې کچیرې احیانن کمیسیون کوم هدف ولري، نو بیا دغه سی تصفیه کاری چې په دغه روان کې مهم دی نه تر سره کول. یعنی دا د دې ښکارندوی و چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تعهد شفافیت لري، او د خلکو هغه درست امانت چې یاد کمیسیون ته سپارلې دی، چې دغه به هغه اهل شخص ته سپارل کیږي چې د دوی باندې دی.
رشید صاحب، او کوم رای چې محلونه چې باطل اعلان شول، هغه معیار چې په پام کې ورته نیول شوی د مو مطابق ته باطل اعلان شوی دی؟
بله، شکه چې اوسې محل خلاص شوی نه وي، رای کچې ول شوی نه وي، بایومیټریکي اساساتو نه لري، نو هغه د کمیسیون د لایحو په اساس باندې خپل هغه تخنیکي او حقوقي اعتبار نه لري. نو کله چې کمیسیون دغه تایید کړی ده، او لبخانم دغه معلومات موجود وو چې دغه محلونه کې نه رای استعمال شوی نه و، دا چې کمیسیون د خپل پریکړه په اساس باندې هغه به اعتبار کړی ده، نور مکه چې هغه موضوع روښانه شي او یو فکر په اساس باندې هر څه معلوم شي.
حق پر صاحب، دغه دی وو ولایتونو د برخلیک په اړه باندې معلومات ورکړي. انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې موږ انتخاباتي ټیکټونو سره په تماس کې تر څو پورې دغه دی بیا شمیرنه او تفتیش اجازه راکړي شي. دا خبره تر کومه حد پورې رسیدلې؟
په دې برخه کې ډیر مهم اقدامات د کمیسیون لخوا څخه تر سره شول. د مثال په ډول د تخنیکی اړخ څخه دوه مهم پریزنټیشنونه د ثبات او هم پالنې ټیکټ ته ورکړل سو. د نورو سیاسي عذاب سره د نورو ټاکنیز ټیکټونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ناستي وکړې. د ډرملوک د کمپنۍ استازي راغلل، دوی ته تخنیکی معلومات وړاندې کړل او هغه تخنیکی ګروپونه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و، کمیسیون منهیز د یو تخنیکی ارګان د دغه تخنیکی او مدیریتي نظام چې ټاکنیز نظام دی د دغه د اطلاع رسانۍ او د معلوماتو په ورکړه کې مکلف دی، اما هیڅ فشار ته د هیڅ ادرس سر نکشته کیږي او کمیسیون د قانون د اساسي قانون حکم تطبیقوي او د ټاکنو د قانون حکم تطبیقوي.
دغه خبره کومه
چې د وو ولایتونو په اړه د ولایتي دفترونو د طریقه څخه هم موږ د مترزینو سره خبرې وکړلې، د مرکزی دفتر د طریقه څخه هم موږ خبرې وکړې، خو بدبختانه چې موږ 100% تفاهم ته ونه رسیدلو. مګر خوشبینی اوس پیدا شوې ده د ځینو ولایتونو په اړه باندې چې کېدای سي د نن ورځې په جریان کې یا سبا تر بل سبا پورې یو تعداد ولایتونه د دغه وو ولایتونو د جملې څخه دروازې خلاصې سي. اول ته موږ په نورمال ډول باندې با شماري او تفتیش د یوې ورځې څخه تر دوه ورځو پورې د پروسه هم موږ
د ثبات هم پالنې انتخاباتي ټیم ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدل چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي.
اول خدایو مذاکرنده کننده ارګان نه دی، د سولې یو نهاد نه دی چې موږ په کلونو په میاشتو
کې خو بیا هم د ستونزې د حل لپاره خو
خبرې وکړو، بلکې یو تخنیکی ارګان دی. قانون حکم کوي چې ټاکنیز نظام باید تطبیق سي، د قانون پر اساس باندې اطلاع رسانی ټول معلومات په جزئیاتو ټول ټاکنیزو ټیکټونو ته ورکړل سوي دي. دا چې موږ انعطاف پذیري شولې د افغانستان د عامه مصلحت په خاطر باندې، د ملي منافع فیو د خوندیتوب په خاطر باندې او د قانون د حکم د تطبیق په خاطر باندې هغه بیل خبره ده، اما نور موږ وخت نه ځای کوو، زو چې ټاکنیز نظام تطبیق سي او دا د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې نتایج د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي، ځکه دغه ټاکنیز نظام د افغانستان پر اقتصادي، سیاسي، اجتماعي وضعیت باندې مستقیم تاثیر کوي.
رشید صاحب، انتخابات لوه کمیسیون وای چې خبرې سوي دي پر مختګونه راغلي دي، ثبات هم پالنه انتخاباتي ټیم چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي، دلته د ستونزې د حل لپاره تاسو وړاندې څه د باید څه وسی؟
موږ وړاندې کړی و چې یو پرانست تخنیکی غونډه ترسره شي، ځکه چې دوه طرفه یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې دوی وایي چې موږ په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي دي او د دې قناعت هم حاصل کړی ده او اضافه لغنه وخت نه غواړي چې تیر کړو عباس کړو، اما په عین حال کې دوی ولایتي دفترونه تړل شوي دي او بل خوا معترضین دي چې هغوی په خپل اعتراض باندې تاکید کوي، مظاهرې کوي او دا دفترونه نه پرانیزي. نو موږ په دې خاطر چې دغه وضعیت نه وتلی وو، موږ وړاندیز وکړو کمیسیون ته چې پرانیسه غونډه ونیسي او په دې کې معترض او غیر معترض طرفونه راوغواړي، تخنیکی همکاران خپل پروسی راوغواړي.
یوازې تاسو وړاندیز وکړو د ټولو څار بنسټو وړاندې
یو دوه نهادونه نور مده قل دغه د موږ نورسته غوښ کوم اعلانې دلودي د انداز په ورته وړاندیز غویم کړی وو. نو د کوم څه خبر چې یو کمیسیون پر باندې غور کړی دا او موږ ته نه راکړي چې پر ستون کې ونه کې به یا د شنبه یا د اکشن پرز بوداسې غونډه ولري په دې کې به هغه ټول خپل هغه قانوني پریکړه چې کړی خصوصا په اعتراضي مورد باندې د قانون په چوکاټ کې لغنه به وضاحت ورکړي او ات مغاسوک چې کوم معترض دي دغه اعتراض ته بده قانون چوکاټ کې به ځواب کوي. نو موږ غوښه اله مانی چې دغه بحث تر سره شي او د معترضینو قناعت هم حاصل شي او متصل دغه اوسنی یو کرکچن حالات نشي وو دفترونو تر رسیدا خلاص شي او کمیشن لار شي د پایلو اعلان خوت
خلق پر سم دغه وړاندې څومره پر زاید او تاسو ورته لبای کولی د کنم دا ورلی
سو په دې برخه کې د هر وګړي حق دی چې دغه پروسی څخه معلومات ولري، نه د یو مشخص ټاکنیز ټیکټ. کمیسیون هم مکلف دی چې اطلاع رسانی وکړي او ټول ته معلومات ورکړي، اما یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کمیسیون ته دا مهمه نه ده چې اتلس نوماندان ټول 100% د کمیسیون د ټول کارونو څخه راضي وسی او قناعت وسی.
ګور کمیسیون نور سره پروتوکول لري، تړون نور سره لري،
چې ټول درسته ده. د قانون پر اساس دا تړون سوي دی، دا پروتوکول سوي دی، تعهد نامه کې امضا سوي ده، د لاهې پر اساس د مشخص طرز العمل پر اساس. طرز العمل وایي چې د بوشماري او د تفتیش وروسته که بایومتریک و غیر بایومتریک رای مشخصی یوازې اساس د فیصلې د نتیجې هغه بایومتریکی رای دی، دا خو نسی کېدی چې موږ د باشماري او د تفتیش څخه د مخه بایومیټریکي او غیر بایومیټریکي رای په خیال او خوب او یا هم د سترګو په لیدو باندې سره جدا کو او یا هم د ځینو ټاکنیز ټکټونو په فرمایشونو باندې جدا کو. دا هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته قابل د قبول نه دی. او کمیسیون ته مهمه دا ده چې ملت هغه باور پر دې نهاد باندې کړی د ملت باور وساتي کچیرې تر د هر ټاکنیز ټکټ تر تاثیر لاندې راسي کمیسیون، نو بیا د افغانستان متدین ولس هیڅ وخت پر دې نهاد باندې بیا باور نه کوي. نو په دې برخه کې د یادولو وړ ده چې د آزاد بحث تاکید شوی دی، هم د څار د بنسټونو لخوا، هم د ځینو ټاکنیزو ټکټونو لخوا. څخه په دې برخه کې به که چیرې وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکول او موږ وخت د لاسه نه ورکوي، په دې برخه کې بیا هم تعهد لرو چې یو آزاد بحث ونیسو ټول تخنیکي معلومات.
رشید صاحب محترم، شاوخوا دوه میاشتې اوړي، یعنی دوه میاشتې نه زیات څه اوړي چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخابات ترسره کړل، اوس پورې پایلې برخلیک بیخي روښانه نه ده. په همداسې انتخاباتي جنجالو باندې دغه پایلې ځنډیږي. څومره په انتخاباتو د خلکو باور ته دغه کار زیان رسولی؟
یو څه غواړم چې لږ معلومات ورکړم چې دا اوس ما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر سره غونډه درلوده. هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې دوی آمادګي نیسي، چمتووالی نیسي د غونډې لپاره چې دا غونډه ترسره کړي، او وایي چې موږ په هر ډول آماده یو تر څو د خپل پرېکړو څخه دفاع وکړو.
دانه باوري د ستونزه به د غونډه کې حلسي
انشاءالله. زه پرې باوري یم چې کمیسیون خپل پرېکړه چې کړی ده خاتمن په قانوني مستندات کړی ده. دوی مستقل دي د قانون په چوکاټ کې، او قانون کې چې څه واک لري خامخا هغه په هغه قانوني اصول باندې دروي او بیا مختزي. نو مهم دا ده چې دوی د خپل پرېکړې د قانون په اسناد باندې دی ټول ته روښانه کړي، اضافه لغنه دی کوم بل مشکل نه لري. ولیدا چې پروسس څومره ځنډیږي د نښنې وړ ده. ما مخکې هم ویلو چې کمیسیون چې کله مهالویش نقص که اندېښنه مې څرګنده کړله چې څومره دغه پروسه اوږدیږي. په هماغه اندازه باندې کړکېچ پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې شک و تردید کې زیاتېږي، په مو اندازه باندې خلک ژوند متاثره کېږي، په مو اندازه خلک بدبینیان زیاتېږي، سیاسي جنجالونه پیدا کېږي. نو له بعد مرغه چې اوس په مرحله کې موږ تاسې نه یو، نو اوس خبره خرابه شوې ده. دفترونه تړل شوي دي، معترضین په خپلو غوښتنو باندې اصرار کوي. کمیسیون هم توس نه توانېدل چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ما ټول هغه غدا ده چې دغه کړکېچ له خیره باید یو ټکی پیدا کړي، یو لار پیدا کړي چې حل شي، تر څو کمیسیون بېله کومه اندېښنې او بېله تشویش نه په خپلو ولایتونو کې هم د خپل هغه لیاوزرن پورته محلونه چې تفتیش وړ دي او بیا شمېرنه باید ترسره شي، هغه هم تطبیق کړي او لاړ شي د پایلو اعلان خواته. که چېرته دا نه اعلانېږي، نو دا د پارلماني انتخاباتو تجربه ده.
یعنی حق برس صاحب، څومره انتخابات خپلواک کمیسیون دا ژمن ده چې انتخاباتو پایلې به چې ممکن په نږدې وخت کې اعلان کړي، یعنی دې کړکېچو ته په کتلو سره د امکان لري چې د پایلې زر اعلان شي؟
د پایلو د اعلان لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع دا و چې په ورځو نه بلکې په څو ساعته کې اعلان کړي. البته څلور نو پایلې چې په قانون کې پیشبینی شوی چې مثلا اولیه دی، قسمی دی، ابتدایی دی، نهایی دی، دغه اولیه او قسمی موږ غوښتل چې په څو ساعتو کې باید اعلان شي، او ابتدایي نتایج غوښتل مو چې د تقویم پر اساس باندې په وخت او زمان. مګر بدبختانه څو دلایل د دې موجب وګرځېدل چې موږ ونه کړای سو چې دا اعلان کړو، چې هغه د ډرملوک د کمپنۍ د تخنیکي گزارش ناوخته رسیدل و د ځینو ولایتي دفترونو ولایت دروازې بندول و اعتراضات و همدارنګه کمیسیون خپل غوښتل دا روان و درې د درو ورځو لپاره چې تر څو د ټاکنیز ټکټونو سره خبرې وسی. اوس هم تعهد دادی چې هر څه ژر ممکن وي کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړي، ځکه د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې او د خلکو حوصلمندي پای ته رسېدلې چې کمیسیون باید ژر تر ژره ابتدایي پایلې اعلان کړي. په دې برخه کې تعهد موجود دی که احیانا پوه سولو چې دغه و ولایتونو دروازې نه خلاصېږي، اعتراض دوام پیدا کوي او ځینو نورې ستونزې ایجادېږي، په دې برخه کې نور کمیسیون هم د یو مکلف ارګان په حیث باندې باید د اساسي قانون حکم تطبیق کی او په دې برخه کې نور مراجعه وسی و قانون ته او موږ ولاړ سو د ابتدایي فایل و اعلان ته او په دې برخه کې کمیسیون د مدیریتي اړخه څخه موږ باید ثانیه او دقیق مدیریت کو او وخت نور باید لاسو
مخکې خبر سبا د ونه وکړه ښاغلی رشید ځینې دلایل وړاندې کړل خو یو چې د 64 نامدارنګ عام خلک قرباني انتقاد کې هغه د انتخابات خپلوا کمیسیون د مدیریت کمزوري و یعنی هغه ورکلسي صلاحیتونه چې څه ډولو یعنی ښه استفاده ونه کړله دغه څومره پر ځای خبره ده
ښه مدیریت هغه ده چې تاسې یو بهیر د قانون په چوکاټ کې څه چې پلان کړي دي د مهالویش په اساس باندې مخته بوسي د دې ښه مدیریت وي او په هغه کې تاسې ریسک یا کوم خطرات یا ګواښونه چې دي ښه مدیریت کړي نو کمیسیون ته دا موضوع یعنی نوې نه ده پخوانی تجربه موږ تاسې لرو ټاکنو چې همیشه خصوصا د ټاکنو بهیر یا د ټاکنو ورځ څخه وروسته ستونزې جنجالونه پیدا کیږي او دوم دا چې دوی خلکو ته باور ورکړی وي نان ورکړی وي چې موږ قادر یو چې دغه مسایل په ډېرې ښه توګه مخته بوځو اوس دلته که لامل کاندید ده که لامل فرمثال ډرامالوګ ده که دلته لامل خپله کمیسیون پرېکړه ده هر څه چې دي یعنې د خلکو
مسؤلیت کمیسیون ته ورګرځي
اندېښنه پر ځای سوله اوس موږ نس ویل چې دغه اوس وایي چې ولاده کې حکومت ګرام ده په دې کې اوس ولاده وایي چې پارلمان ګرام ده په دې کې وایي چې ولاده خارجان ګرام دي خو مسؤلیت ده چې کمیسیون د اساسي قانون مطابق د اداره او مدیریت ټول واک دي سره ده نو په دې کې د پاتې راغلي دی او کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی ده چې موږ له بده مرغه سوزل دي خپل بخښنه معذرت مو غوښتي
په کمیسیون کې د داخلي ځینې ستونزې موجودې دي کمیشنرانو د بور ترمنځ د دانشو د کمیشنرانو ترمنځ ځینې ستونزې دي دام کې داسې بایست د انتخاباتو د ځنډیدو د پاره د ځنډیدو یو لامل شي
یو اختلاف که پر رای باندې وي دا طبیعي خبر ده چې په یو بورډ کې شپږ نفر وو نفر چې خامخا هرې ځان ته فکر نظر لري او رای خامخا متفاوتی خو قانون مسله طبیعي
ګور لوایح لري قوانین لري مقررات لري هی مطابق عمل وسی د غستون ځ خپل هوري
الته نصاب ده الته اکثریت ده اقلیت موضوع ده ټول قانون په رسمي توګه پیژندل دي او دغه لپاره میکانیزم وړاندې کړی ده هغه نورمال یا طبیعي حالت ده ولې دا چې فرمسال تاسو راځي په پریس کانفرنس کې نه یو بغي کې رئیس یو سو وی مثلا معاون بل سو وی او بیا کمشنر زیگی یا بل سو وی بیا دلته آزادی بیان او دلته بل سو مطرح کیگی نو ده خلکو اگه ده باور کچه اوتومات پا نهاد بانده
حتی با پروسی بانده
یو جورک پتو کچه ده پروسه مدیریت کیوی اگه تیتی گی او ده کمیسیون باید پیده احتیاط بانده پا ده برخی که دوی غور کرده باید سر قم ده خپل داخلی اختلافاتو مخه ادی خپل په امان زور کړي ولې سي دا چې داخله کې سوند لري لري مخالفت موافقت فیصله هغه خپل دی په پریکړه کې ما یو جدول لري اما د باندې په غنزور په د شکه سینه کاس پیدا کی د ټولن لپاره جدي اندېښنې ولده
حق پر سره لکه مخکې چې رشید صاحب یادونه وکړه کله چې مطبوعاتي غونډه ورکول کیږي د کمیسیون بورډ کینی له کمیسیون دوه ډول اوازونه راوځي
اول خو د دې ښکارندوی دی چې د کمیسیون کارونه سانسور نه دي د کمیسیون ټول کارونه اشکار دي ځکه د قانون پر اساس باندې کمیسیون تعهد لري چې خپل ټول کارونه مخته بوزي اختلاف د نظر او همدارنګ د وو کمیشنرانو په قانون کې چې پیشبینی شوی دي همدا مفهوم لري چې دلته مختلف مفکوری وجود ولري ظرفیتونه وجود ولري او ترڅو یو مسله کله چې بحث پر کیږي هغه پختګی ته ورسیږي او بیا هغه فاینل سی نو ځکه دا ډیر د اندیشنې وړ نه ده لکه رشید صاحب شي اشاره درلودل کله چې فیصله کیږي په اکثریت د اراو یعنی د وو کمیشنرانو د جملې څخه کڅلور کمیشنر په یو مسل په یو فیصله کې امضا وکي هغه فاینل ده اجازه را کوي بل نقطه ته اشاره
وکړه
کمیسیون دوه نو کار لري یو د ملت سره یو د سیاسینو د کاندیدانو سره همیشه کمیسیون د ملت سره چې د مدیریت د اړخ څخه د انتخاباتو په ورځ چې کوم سروکار سره لري د ملت سره هیڅ نه وستون سره موږ نه مخامخ شوی کمیسیون د نهاد نه مخامخ شوی او د کله چې د سیاسینو سره د کار وخت رسیږي د کاندیدانو سره د کار وخت رسیږي بی اعتمادي جادیږي نیوکی کیږي فشار واردیږي د تقلب د مهندسي او د نور خبرې ایجاد کیږي بې مورید اتهامات وارد کیږي دا د دې ښکارندوی ده چې دلته سیاسیون هم بدبخت نه باید وای چې یوازې ټول د افغانستان منافع په نظر کې نه لدی نو ذکر اکثر وخت ډیر به مورید دي
پر سب نو تیریږي وخت کم پاتې ده بزغر درته ولې چې پایلې کله اعلان کړي
د پایلو په اړه باندې بیا هم کمیسون تعهد لري چې هر څه ژر ممکن وي اعلان کړي. نن هم جلسې جریان لري تر څو یو عمومي یا کلي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د ابتدایي پایلو په اړه باندې معلوم سي. د دوو ویشتو ولایتونو د تفتیش او باشماري گزارش مقام ته رسیدلې دي. تصمیم ورباندې نیول کیږي، بحث پر سوی دی. زموږ امید دا دی چې هر څه ژر د وو ولایتونو دروازې هم پرانیستل سي او په دې برخه کې موږ خپل اقدامات هلته تر سره کړو. که احیانا د دې دروازو دغه د بستکولو د پروسه دوام پیدا کړي، اعتراضات دوام پیدا کړي، په دې کې شک نه شته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله فیصله اعلان کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره کمیسیون ته تاسې وړاندیز څه ده؟
د موږ وړاندیز ما مخکې یادونه وکړله، انشاءالله چې دغه غونډه چې د راتلونکي هفتې لپاره تدابیر نیسي، دا وتوانېږي چې واقعا هم کمیسیون لپاره یو ښه فرصت شي تر څو له خپل پرېکړو سره د ټولو په حضور کې یعنی قانوني دفاع وکړي، او د معترضینو لپاره فرصت وي چې خپل هغه اعتراض په همدغه ځای کې یا قانونیت وکړي یا نور ته ختم کړي.
زما رایه زما حق.
خبات لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.